سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمون اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو طالب چرواکو د افغانستان د خپلواکۍ د یو اصول او څلورمې کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې وزل بیا له طالبانو سره له نړۍ سره د تعامل غوښتنه کړې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې په دې مراسمو کې وویل چې طالبانو د دوحې په تړون کې پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. هغه زیاته کړه چې نړۍ باید د زورګوی پر ځای د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي. په همدې حال کې د بشري حقونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې له بشری حقونو څخه په سرغړولو طالبان تورن کړی دي. په افغانستان کې وخت طالبانو لره تک ته باندې دوه کاله تیر شول، خود نړۍ هیڅ حکومت تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان پوخانی ولسمشر حمید کرزی د خپلواکۍ د یو سلو څلورمې کلیزې په مناسبت په پیغام کې د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره دې د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیسي. حمید کرزی په دې پیغام کې چې د ټویټر له لارې خپور شوی دی، دا هم ویلي دي چې زده کړه به افغانان د نورو له احتیاج خلاص کړي او په دې ډول به افغانستان د رښتینې خپلواکۍ څښتن شي. طالبانو دوه کاله مخکې له کابل نیولو وروسته تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې او له شاوخوا اتو میاشتو راهیسې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن پر خواله رسنیو خبر ورکړی دی چې دی او میرمن یې نن سویډن ته ځي. زلنسکي ویلي دی چې دی باید د سفر په ترڅ کې د سویډن له صدراعظم د سویډن د شاهي کورنۍ له غړو او نورو چارواکو سره وګوري. زلنسکي څرګنده کړې ده چې هدف یې د اوکراین د پلو هوایي ځواکونو پیاوړي کول دي. سویډن، هالند، بلجیم، کاناډا، ډنمارک، لوزمبورګ، ناروې، پرتګال، رومانیا او برېټانیا هغه هیوادونه دي چې تېره میاشت ژمنه کړې وه چې د اف 16 الوتکو لپاره به اوکراینی پیلوټان وروزي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روستوف اندون ته تللی دی. دا سیمه د اوکراین په جګړه کې د روسیې د مرکزي قومندانۍ مرکز دی. کرملن په بیان کې نن وویل چې په روستوف کې به ولسمشر پوتین د ځانګړو پوځي عملیاتو په مرکز کې د روسیې له لوی درستیز او نورو پوځي مشرانو سره وګوري. په دې بیان کې د دې لیدو کاتو د وخت په اړه معلومات نه دي خپره شوي او دا اطلاعات په خپلواک کتوګه نشي تاییدیدلی. او د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې سویډن کوربه استرالیا ته دوه سفر په مقابل کې ماتې ورکړې ده او دا نړیوال جام دریم مقام یې ترلاسه کړی دی. دا لوبې د جولای په شلمه د نیوزیلند او استرالیا په کوربهتوب د 2.5 میلیون ډالرو ترمنځ پیل شوې دي او اوس یوازې پای لوبه پاتې ده چې سبا به د انګلستان او هسپانیې ترمنځ ترسره شي. خبرونه مو واورېدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. نن د اساتی از مریات وشتمه له برېټانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو څلورمه کلیزه ده. د دې ورځې په ویاړ نن په کابل کې طالبانو مراسم نیولي وو. دا چې په دې مراسمو کې دوی څه ویلي دي وړاندې یې په راپور کې درته لرو. دا به هم درته ولرو چې په ننګرهار کې بیا یو شمېر ځوانان د دغې ورځې د لمانځلو څخه د طالبانو لخوا منع کړای شوي دي. یو اتن ځوان سره مو په ننګرهار کې خبرې کړې دي چې د دې خبرې به هم وروسته درته په مرکه کې ولرو. دا به هم درته ولرو چې په کندهار کې ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د کندهار او کابل ترمنځ د لوی لارې له خرابوالي له امله دوی ستړي دي.
لکه کابل نن تر دې چې موټر موږ راپښا کړی کنه ډرایور خو بیخي نه موږ نه زیات خسته کیږي خو موږ خپله دومره خسته کیږو. دا او دا لار د لوی کار پر روان ده، د سټیر ځای په کار پر روان ده.
دا به هم سره واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. نن د اساتی از مریات وشتمال برېټانیا څخه د افغانستان د سیاسي استقلال د بیرته ترلاسه کولو یو سلو څلورمه کلیزه ده. لنن څخه یو سلو څلور کال وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د وخت واکمن غازی امان الله خان د هیواد سیاسي خپلواکۍ اعلان کړی و او له هغې ورځې وروسته د ورځ په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ لمانځل کیږي. نن په کابل کې طالب چارواکو یو شمېر مراسم نیولي وو او دې مراسم په ترڅ کې ویلي دي چې نړۍ د سرغوی په ځای له طالبانو سره تعامل وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په انګړ کې د ازادۍ پر سلی د ګلانو د کېښودلو رسمي مراسم یو شمیر طالب چارواکو په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولوی عبدالکبیر په خپله وینا کې ویل که دنیا غواړي چې له ترهګرۍ او مخدره موادو پاک افغانستان چې د سیمې هیوادونو ته ترې خطر نه وي موجود ولري باید له دوی سره تعامل وکړي.
نو که دنیا د افغانستان نه به امن افغانستان غواړي او داسې افغانستان غواړي چې دنیا ته ځینې خطر نه وي، د مخدره موادو نه پاک وي، د قاچاقو نه پاک وي، نو دا تمه د دنیا یوازې د اسلامي امارت نه وکړي، د بل چا نه نشي کولای. کله چې د دنیا مقاصد په افغانستان کې د اسلامي امارت نه پرته لاسته راتلی نشي، نو ځکه زه دا خبره کوم چې دنیا په دې مجبوره ده چې بل اخره به د خپل تعامل لاس افغانستان اسلامي امارت ته راوګدوي.
دا لوړپوړی طالب چارواکي داسې مهال له نړۍ د تعامل غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په کور دننه د بشري حقونو په پراخه نقص تورن دی او د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو ویلي تر هغې به له طالبانو سره تعامل ونه شي چې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو حقونه یې نه وي مراد کړي. خو د زمري د 28مې د نمانځنې په مراسمو کې ګڼو طالب چارواکو وویل چې د یو خپلواک نظام په توګه له نړۍ سره په سالمو اړیکو باور لري او له نورو هم د ورته اړیکو غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وویل نړۍ یو شمیر ستونزې طالبانو ته تا د بهانې په ډول نیسي، خو نوموړي غوښتنه وکړه چې دوی د خبرو او تفاهم دروازې پرانیستي او باید ستونزې د خبرو له لارې حل شي. سراج الدین حقانی یو وار بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت له نړۍ سره په دوحه کې په کړو شویو ژمنو ولاړ دی.
کومه وعده په دوحه کې اسلامي امارت ته صدر کړه، خپله وعده په ځای ستلې ده. په هغه وعده کې چې کومه تخطیانو د یادې موږ سره کوي یا سیمه ییز هیوادونه دلته مشکلات ایجادوي، د هغې دپاره موږ د حل لارې د حل دروازې ورته خلاصې کړې دي.
که څوم خغلی حقانی د کوم سیمه ییز هیواد چې د افغانستان لپاره ستونزې جوړوي نوم وانه خیست، خو په وروستیو کې د ګاونډي پاکستان او طالب چارواکو ترمنځ ناندرۍ او پر یو بل د تورونو لګول زیات شوي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې پاکستانی طالبان خوندي ځایونه لري او د غډله په پاکستان کې بریدونه کوي، هغه ادعاګانې چې طالب چارواکو په وار وار رد کړي. د دوحې د هوکړې پر بنسټ طالبان باید د القاعده په ګډون له وسلوالو ډلو سره اړیکې پرې کړي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې په راپور کې چې د روان کال په جون میاشت کې خپور شو، راغلي طالبانو ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دوحې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د راپور پر بنسټ ترهګرۍ ډلې له دې فرصت ښه ګټه اخلي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ پر زیاتېدو دی. د امنیت شورا په راپور کې راغلی و داسې نښې نښانې شته چې ښایي القاعده خپله عملیاتي وړتیا بیا رغوي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی دی او تر څنګ یې د داعش ډلې د خراسان څانګې بریدونه زیات او پیچلي شوي دي.
و موریدل چې نن د ساتیا زمریات وشتمه له برېټانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو لا یو سلو څلور می کلیزې سره برابر و. کال وړاندې په همدې ورځ افغانستان د هغه وخت په بخښنی سره یو سلو څلور کال وړاندې په همدې ورځ د هغه وخت واکمن غازی امان الله خان د هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له هغې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم لمانځل کیږي. که څه هم د تېر جمهوري حکومت پر مهال دا ورځ په پراخه ولسي کچه لمانځل کېده، خو اوس یو شمېر افغانان وایي طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره یو ځای د ازادۍ د جشن خوشحالي وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو وایي طالب وسلوالو ورته د ازادۍ د جشن د نمانځلو اجازه نه ده ورکړې. نګرهار چرته چې د افغانستان د ازادۍ ګټونکي پاچا امان الله خان مقبره ده او اوسیدونکو یې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو نمانځله، یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې نوم خپور شي وایي د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکو چې درې رنګه ملي بیرغونه ورسره وو واټونو ته راوتلي وو، خو د طالبانو له لوري تیت او پرک شول او د ازادۍ د جشن منځلو ته پرې نه خودل شول.
منګلار کې روان وو چې د طالبانو رینجر ودرېد او زمونږ یو څو ملګرو نه بیرغونه واخیستل او دی وی وهل، خو بیرته موږ د غازی امان الله خان قبر ته ملانلو، لوغه ګولان غرس په خپل ځای باندې پاتې شول، ارس ختم شو. کوم فکر چې موږ لرو، یعنی موږ ته نن د ازادۍ د بیر د ګټلو یو څلور څلورمې کلیزې لمانځل هیچا مونږ ته اجازه رانه کړل او دا ورځ ونه لمانځل شولم.
د پلازمینه کابل یوې اوسیدونکو هم چنی غختل پر راپور کې نوم واخیستل شي. دا وکړه چې طالبانو له خلکو ملي ارزښتونه اخیستي او هیچا ته د ازادۍ د ورځې په څیر د ملي ارزښتونو د لمانځلو اجازه نه ورکوي. دی ویل طالبانو خلک ډار کړي او هیڅ څوک د دې ورځې د لمانځنې په نوم له کورونو نه دی راوتلي.
د جمهوریت پر وروستیو کې چې پچا ډول باندې د خپلواکۍ کالج کوم مشهور اوسه باندې چې منزل کېدلی اوس هغه ډول نه منزل کېږي. یو لامل دا دی چې خلک او ولس له اوسني حکومت ډاریږي، ځکه دغه حکومت د غازی امان الله خان په څیر شخصیتونو د ملي بیرغ سره او د نور ملي ارزښتونو سره رخ لري. ولس نه پرېږدي چې دغه ډول ورځې ولمانځي، دغه ډول ارزښتونه ولمانځي. او بیا دي کې
د یو شمېر نور ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې په سیمو کې د ازادۍ ورځ په ولسي کچا نه دلمانځل شوی، خو دوی ویلي چې دا ورځ په زړونو کې ځانګړی ځای او مقام لري او لږ تر لږه د ټولنیزو رسنیو له لارې هڅه کړې چې یو بل ته د دې ورځې مبارکي ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د خلکو د څرګندونو په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د زمري 28مه رسمي رخصتي اعلان کړي او د افغانستان د دفاع وزارت په انګړ کې په دې اړه رسمي مراسم هم نیولي وو. په ورته وخت کې د افغانستان یو شمیر پخوانیو چارواکو د دې ورځې په ویاړ په خبرو کړو بیانونو کې د مبارکۍ ترڅنګ له طالبانو غوښتي چې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپل بیان کې چې په ټویټر یې خپور شوی لیکلي، په دې تاریخي ورځ یو وار بیا د سرپرست اسلامي حکومت نه غواړم چې هر څه ژر په ټول هیواد کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او ټولو ته د زده کړو زمینه برابره کړي، ترڅو د خلکو له احتیاج خلاص او په واقعي معنی د خپلواکۍ او په ځان بسیا هیواد څښتنان شو. نوموړي لیکلي چې د نورو له احتیاج خلاصون د علم له ترلاسه کولو پرته ناممکن دي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق په یو بیان کې ویلي، د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په داسې وخت کې را رسیدلې چې افغانستان له ګڼو سیاسي، اقتصادي او اجتماعي ستونزو سره مخ او په افغانانو کې بېوزلي زیاته شوې ده. خو هغه لیکلي چې له هر څه سره سره باید د خپلواکۍ ورځ نادیده ونه نیول شي، ځکه په خبره دا ازادي د ګڼو افغانانو په قربانۍ ترلاسه شوې ده. د تیر جمهوری حکومت د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم پر خپل فیسبوک په یو لنډ پیغام کې خلکو ته د دې ورځې مبارکي ویلي. نن د اسد یا زمری 28مه له برتانیا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو څلورمه کلیزه ده. یو سل څلور کال وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د هغه وخت واکمن امان الله خان د هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له هغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم نمانځل کیږي. د تیر جمهوری حکومت پر مهال به دا ورځ په ولسي او حکومتي کچا په ډیرو شاندارو مراسمو نمانځل کېدله او د پلازمینې او نورو ولایتونو سربیره به په دې ورځ د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد کې هم د افغانستان د خپلواکۍ د ګټونکو پاچا امان الله خان په قبر باندې د ګلونو د ګېډیو د ایښودلو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دا ورځ نمانځل کېده.
و موریدل چې په ننګرهار کې ځینې ځوانانو ته اجازه نه ورکړل شوی چې د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره یو ځای د ازادۍ د جشن خوشحالي وکړي. موږ په ننګرهار کې یو ځوان سره چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله نوم واخیستل شي خبرې کړې دي او په پایل کې مو نه پوښتلې دي چې دوی ته ولې اجازه ورنکړل شوه چې دا جشن ولمانځي. هغې د مرکې په پیل کې د خپلو سترګو لیدلی حال را سره شریک کړی دی.
کله چې زمنګ ملګرو په خپل منځي ناست او کله چې سبا یعنی نن په افغانستان کې د استقلال د بیرته ګټلو یو سلو سلورمه کلیزه وا، موږ پرون دغه ناست او کله موږ اول خدا فکر موږ سره پیدا شو چې د شپې باید موږ مشهره ولرو، لکه د تیر په سیر باندې پارکون تر راوځو. دا د افغانستان د ملي بیرغ دغه درې رنگه رنگونه چې دا په مخ باندې و خو بیرغونه ځان نه تاو کو، په دکانونو باندې ولګو، په کورونو باندې ولګو. خو دغه فکر زمنګ بیگانه وجل شو چې چا موږ سره ویلې مشایری وکړي، د مشایری مخنیوي نه کوي. خو ولې درې رنگه بیرغ نه په دې اړه باندې شیر په دې مشایره کې ویل کیږي، نه په درې رنگه بیرغ مشاعر په وخت کې د سټیج شاته د سټیج مخې ته لګول کیږي هماغه چې زموږ مشاعرم کمرنګ شول او موږ یې سونه غوښتل چې دغه مشاعره تر پای پورې ورسو. بیا ملګرو سهار ویل چې راځي جمع کیږو بازار ته وزو خار ته وزو او بیا به همدغه شانتي لاړ شو د غازی امان الله خان قبر ته به لاړ شو د ګلونو ګډې به ورته په قبر باندې کیږو دغه روح ته به درناوی وکړو. هماغه چې موږ لاړلو کله چې موږ بازار ته ورسېدلو موږ ځان سره خپل آر یو ملګري ځان سره ملي بیرغ اغېستی داخل شو غازی امان الله خان دفن دی همدغه باغ ته نږدې به بیرغونه د جبون نه راوباسو ګلونو ګډې هم لاس کې اخیستې وي. کله چې موږ دغه باغ ته نږدې کیږو ملګري هم راسره دي باغ ته نږدې کیږو موږ بیرغونه راوباسو دې وخت کې رینجر راځي څومره تمه چې زموږ د دولت نه باید کېدلی شو شغه زمونږ امنیت ونیسی مونږ د غورز فخه جمع جوش کې ول مانزو زکه د ځوانانو لپاره په افغانستان کې کوی په ورستیو کې د یو خوشحالي را پاتې و چې مونږ ورته یو کال مکمل انتظار کړو او حکم جوړې ده چې غازی امان الله خان د غورز چې مونږ لپاره ازادي اخیستی و باید خپ شاندار مراسم ول مانزو. مونږ خو ول د غختن لرله د ټولو مونږ په سوشل میډیا کې مونږ د اعلان وک د کمپاین چلو چې اسلامي امارت ځوانان پری چې ملي بیرغ سره سم راوځي او د غورز خښه پمینه ولولو باندې ول منځي. خو کله چې رینجر راځي بیا زمنګ یو څوملګری دي چې دینه بیرغونه اخلي دی وخی گزارو باندې کوي بیرغ تری اخلي بیرغ تری خطا کوي په بیرغ د پاسه ودریږي و چې تاسو به سپین بیرغ راوړی نو موږ ورته ویل چې موږ په سلی رښتم تاریخ باندې د سپین بیرغ ورځ المنزل دي موږ غا ازادي ورځ المنزل دي. نن د یو سلو سلورمی کلیزه د بیرته د ګټلو د ازادي ورځ ده نن د دې بیرغ ورځ چې دا مې موږ ول منځو نو وی موږ ته اجازه را نکړل شو چې موږ
د ځینو سرچینو چې ازادي راډیو سره خبرې کړي دوی ویلي دي چې د دغه ځوانانو یو شمیر نیول شوی دی. تاسو چې دغه د امان الله خان قبر ته تللی وي او دغه حالت مو په خپل پستر ولیدل دي واقعا دا رښتیا دي چې هلته ځوانان نیول شوی دي او طالبانو له ځان سره وړي دي؟
بالکل نیول شوی دی په کونړ کې هم نیول شوی دی کونړ کې هم زمنګ ملګری وغیرہ ته وی چې تاسو کده پلان لری چې د شاه غازی امان الله خان مقبره ته لاړ شي او دغه پلان بیرته ختم کړي ځکه ول د زمنګ ملګری چې بیرغونه راوغستل ونیول شو امه غو داچینو له سوالې نه موږ معلومات واغستل تم خلک نیولیو په چپلیار کې هم نیولیو کامه کې هم نیولیو نو موږ بیا هم زړه نازلو موږ ویل چې بس زو توکل په خوده 400 وشو خو هغه سی ونه شو خو زمنګ ملګرو نه سوک وینول وړل خو وی وهل بیا زمنګ ځینی ملګرو چاګي خپل بیرغونه تاو کړل په جبونو کې واچول او همدغه شانتي سرونه موټر کړل به ته د غازی امان الله خان د قبر نه مخ په خپل کورونو باندې روان شول نه ډیر نه هیلې روان شول.
کلندر ته دا مو وی کله چې داسې د دغه مراسمو د منځلو مخه طالبانو ونی ولا ساسو دغه مراسمو څه در توایلیت غوښتنې درنه سوا
غوښتنه زمونږ دا و چې تاسې نن د ازادي ورځ ده نو زمونږ یو ملګری ورته وی چې تاسې په خپل ویل چې نن ورځ رخصت ده د ازادي ورځ ده ویل چې موږ رخصت درکړې خو موږ دا رخصت نه درکړې تاسې موږ دا اجازه نه درکړې چې زمونږ د سپین بیرغ په پښتون کې چې موږ ورته په کلونو کلونو مبارزه وکړو سپین بیرغ موږ تر دې حد راورسو تاسې اوس د ملي بیرغ خپل رانیولې دی او دا په بازارونو کې ګرځوي راګرځوي د دې لپاره اجازه نشته نه الفاظ چې د دې په خلو باندې موږ تر اغلی دي هغه شان سره به جوړ نشي
دا ننګرهار اوسیدونکی و چې نن هلته چتوی غوښتل د غازی امان الله خان قبر ته ورشي د افغانستان د درې رنګه بیرغ سره طالبانو یې مخه نیولې وه. ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. تاریخ نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان روغتیايي سیستم د بودیجې له کمښت سره مخ دی او دا د 8 میلیونو کسانو د ژوند ژغورلو او د مهمو روغتیايي خدمتونو د ترلاسه کولو په مرستو کې منفي اغیز کوي. تفصیل په دې راپور کې.
افغانستان د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکو روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت کوي، وایي له دې امله جدي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکو مریم ازادي راډیو ته وویل
ننګرهار کې حالت ډیر خراب ده، د کلینیکو دوا نشته، ډاکټران نشته، او که مرکزي کلینیک هم لاړ شي هلته هم هېڅ ډاکټران ټول تللي دي خارج ملکو ته. نو قدر تدر کې په بازار باندې لاړ شي، بازار کې دوا واخلي، هغه ډیر جیګ او بې کیفیته دواګانې دي، تاثیر هم نه کوي، کلینیک خو دوام نشته.
د پروان اوسیدون کې نادیه وایي یو روغتیایي مرکز د څو ولسوالۍ لپاره وي، په خبرې ناروغان ډیر وي او خدمتونه سم نه وړاندې کیږي.
در ولایت پروان خدمات صحي بسیار کم و
په پروان کې روغتیایي خدمات ډیر کم او ناچیزه دي. په ځانګړي توګه په ولسوالیو او کلیو کې نفوس ډیر او صحي خدمات ډیر کم وي. همدا دی چې د میندو او ماشومانو مړینې کچه ډیره لوړه ده، ځکه د لارې لیرې والی او د سړکونو نشتونو د نقلي وسایل او ورته ستونزې وي. یو صحي مرکز د څو ولسوالیو لپاره وي، ناروغان ډیر وی همدا دای چې سم خدمات نه درسره کیږي.
ولایت می باشد کې به خاطر ترکم بیشتر مریضان خدمات صحی درست صورت نمی گیرد.
د لغمان ولایت اوسیدونکو شازیه وایي د دې د امیندوارې وریرې چټکو روغت خدماتو ته د نه لاسرسي له امله ماشوم ومړ. دا زیاتوي
کلینک او شفاخانه کې صحیح خدمات نشته، داسې امکانات نشته تر څو کې مریضان ته خدماتو کې دا قابله نرسنګ نور میمډي ډاکټران ولسم د ډیرو مشکلات سره لاس ګرځي، سر په لاس کې نه ډاکټر سره په لاس کې نه مریض ته بس ورکړي. زما خپل د سترګو لیدلې حال د چې زما وریره وه پنځم میاشتو ماشوم و، هغه نقصان که شفاخانې ته لاړو تر څو د دې تداوي وشي هغه دې ته صحیح خدمات مات ملوشي. خو متاسفانه چلته داسې یو امکانات نو داسې هغه نو چې تر څو د دې خدمت د دې تداوی کړی وي ډېر مشکلات دي. نو دې برخې ته بېخي داسې خاص توجه تر اوسه نه ده شوي او د انتها زیات مشکلات سره لاس وګرېوانې.
دا په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د جمعې په ورځ په یوه راپور کې ویلي چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. د دغه راپور پر بنسټ دا د 8 میلیونه کسانو د ژوند ژغورلو او مهمې روغتیایي خدماتو ته د لاس ورکولو لامل کیږي او 450,000 ناروغان د ژوند ژغورلو، د درملنې د خدمتونو، د وینې د انتقال او نورو برخو ته لږ یا هیڅ لاسرسي هم نه لري. په اټکلیزه توګه 1.6 میلیونه کسان چې د عصبي ستونزو سره مخ دي د رواني روغتیایي مشورې او رواني ملاتړ ته لږ او یا هیڅ لاسرسي هم نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې راغلي لسیزې بې ثباتي، سخت وچکالي او طبي پیښې لامل شوي چې افغانستان اوس مهال د اوږد بشري ناورین سره مخ دی. میلیونونه خلک له بېوزلۍ، روغتیا او خوړو ته له نه لاسرسي سره مخ دي. دې بهیر دوی خوارځواکۍ او د ناروغیو خپرېدو له سخت ګواښ سره مخامخ کړي دي. پر پانه کې دا هم راغلی چې پرنجونو او خزو د زده کړو او کار بشپړ محرومیت لامل شوي چې دوی لا ډیر زیانمن شي او روغتیایي خدماتونو ته کم لاسرسي ولري. د روغتیا نړیوال سازمان په خبر پانه کې راغلی چې په افغانستان کې د 5.5 میلیونه ماشومان او 3.1 میلیونه خزو په ګډون 14 میلیونه وګړي روغ خدماتو ته اړتیا لري. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې هم په همدې روانه اونۍ کې ویلي ښایي د روان اګست میاشتې تر پایه په افغانستان کې د 15 روغتونونو مالي ملاتړ و دروي. که څه هم د بشري او اقتصادي ناورین له امله بیلابیل بنسټونه په افغانستان کې د اړمنو او زیانمنو شمیر په یو څه توپیر سره ښایي، خو د ملګرو ملتونو سازمان بیا ویلي چې دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د جمعې پورس په جرمني کې میشتو یو شمیر افغان قاضیانو څرنوالانو له دغه هیواد او نورو اروپایي ټولنې وغوښتل چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې بندي پاتې بند کې پاتې قاضیان او څرنوالان ژره تر ژره راولېږدوي. تفصیل په دې راپور کې
په جرمني کې میش د پخوانی جمهوري نظام لسو قاضیانو او جنرالانو د جمعې پورس په یو غونډه کې په افغانستان او گاونډیو هیوادونو کې د پخوانی جمهوري نظام د قاضیانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په پریکړه لیک کې ویل شوي چې د افغانستان قاضیانو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د 40 کلنې جګړې په ترڅ کې د نشه یي توکو د قاچاق او تښتونې لسګونه زره ترهګر او نور مجرمین د افغانستان له قوانینو سره سم محاکمه کړي او هغوی زندان ته استولي چې اوس دا کسان له زندانه خوشې شوي دي. د دغه پریکړه لیک له مخې طالبان چې د افغانستان په محکمو کې دوسیې پر مخ وړل کېدې حاکمان شول او قاضیان یې د ټولو اصولو خلاف له دندو لرې کړي، ځورولي، ګواخلی او شکنجه کړی دی. ذبیح الله ابراهیمی چې د دې غونډې یو پخوانی قاضي او تنظیمونکی دی، د جرمنی او اروپایي هیوادونو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره دې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې میشتو قاضیانو ته پناه ورکړي.
په هغه پریکړه لیک کې چې په دې غونډه کې وشو، له اروپایي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غوښتل شوي چې د هغو قاضیانو ژوند وژغوري چې د طالبانو او خلو قاتلانو او تښتونکو لخوا ګواښل کېږي.
د دې غونډې یو بل ګډونوال انور وردک ازادي راډیو ته ویل، په افغانستان کې قاضیان او څارنوالان له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د پخوانی افغان حکومت قاضیان په ډلیزه توګه له دندو لرې شول، ځکه چې دوی په ناوړه اقتصادي او امنیتي وضعیت کې دي. نو موږ له دوست هیواد جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې ژر تر ژره د دوی په انتقال کې اقدام وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام د عدلي او قضایي ارګانونو یو شمېر کارکوونکي وایي چې په افغانستان کې په ناوړه امنیتي وضعیت کې ژوند کوي. په افغانستان کې وی خزینه سرنوالي چې نه غوښتل د امنیتي دلایلو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړه، اوس نشي کولی په اسانۍ له کوره ووځي او هغه د طالبانو له ویرې مجبوره ده چې په بېوزلۍ کې ژوند وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دیوه باندې په څیر موږ ډیر الګ لا خوره دي اړتیا په وخت کې وځو، تکه ډاکټر ته تک یا نور. یو ورځ زدل تیم، دوه ورځې په وځای کې او درې ورځې په بل ځای کې.
په پخوانی نظام کې دغه خزینه کارکونکي درې کاله د افغانستان د ملي امنیت، د عمومي ریاست، د داخلي امنیت پر وړاندې د جرمونو د سیړنې په څانګه کې کار کاوه. د هغې دنده دا وه چې د طالبانو، داعش او نورو هغو ډلو د بندیانو دوسیې وڅېړي چې د تیر حکومت پر ضد جنګېدل. د عدلي او قضایي مرکز یو بل کارکونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران ته تښتېدلی او اوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
متاسفانه بعد از تسلیم دی
له بده مرغه د طالبانو تروریستي ډلې ته د افغانستان له تسلیمېدو وروسته زه په افغانستان کې شپږ میاشتې پټ اوسېدم. هلته تنګ شوم، زه اړ شوم چې ایران ته ولاړ شم. دلته سخت کارونه کوم.
مصروف کار شاقه هستی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د څارنوالانو ټولنه ادعا کوي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د پخواني حکومت تر ډیر شو ډیر څارنوالان وژل شوي او تر څلوېښتو ډیر نیول شوي او شکنجه شوي دي. د افغانستان د څارنوالانو د ټولنې د شمیرو له مخې تر دې دمه شپږ دېرش قضایي کارکوونکي په مرموز ډول وژل شوي، چې د شپږشتنو د وژل کېدو څرنګوالی د ډلهییزو رسنیو او خبري سایټونو له لارې خپور شوی دی. په ورته وخت کې د څارنوالۍ نږدې پنځه څلوېښت کارکوونکي چې ډیری د څارنوالۍ د داخلي او بهرني امنیت د جرمونو په برخه پورې مربوط وو، مستقیم د طالبانو په محاکمه کولو کې رول درلود، بندیان شوي، شکنجه شوي او اوس هم تر توقیف لاندې دي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو دغو ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې څو ځلې ویلي چې د خپل مشر د عمومي بخښنې حکم ته ژمن دي او د تیر نظام د کارکوونکو د وژلو، شکنجه کولو او زندانی کېدو راپورونه یې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرپرست حکومت په یوه نوي اقدام کې د افغانستان لویه څارنوالي لغوه کړې او دغه بنسټ یې د څارنې او احکامو د تعقیب پر عمومي ریاست بدل کړی دی.
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د لویې لارې د جوړولو د کار له سستوالي څخه خلکو شکایتونه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل کندهار لار چې لویه ترانزیټي لار او د افغانستان د حلقوي سړک یوه برخه ګڼل کیږي، نه یوازې څو ولایتونه بلکې کابل له جنوبي او جنوب لویدیځ افزې سره نښلوي. دغه راز د سپین بولدک، اسلام کلا، توري غونډي او نورو بندرونو زرګونه سوداګریز موټرونه هم هر ورځ په همدغه سړک تګ را تګ کوي. د یادې لویې لارې مسافر شکایت کوي چې د دې لارې ډېرې برخې اړول شوي، خو د جوړولو چارې ټکنۍ دي چې له امله یې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
نوم مې سمرګل ده، د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی یم. مخکې بیا لا ښه و یو څه، اوس خو بېخي دی خسته کونده، دا یم ټکر ټکر کې لکابل نم تر دې جای موټر مونږ رب شو کړی کنه ډرایور خو بیخی د مونږ نه زیات خسته کیږي خو مونږ خپل دومره خسته کیږو تا او دا لار د لو کار پر روان ده د سټیر زی په کار پر روان ده سرک د خرابۍ او بیرته جوړېدل ډېر کم دی
موټر چلوونکی وایي د دې لوی لارې زیاتره پلونه او پلچکونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي چې له کابل څخه تر کندهار لس ساعته لار پنځل ساعته وخت نیسي چې د دوی او مسافرو لپاره سخت ده.
زما نوم مرادی استاد یم. پنځل کاله یا شپږ کاله کیږي پر دالین موټر چلوم. دوی بیا شي درې میاشتې کیږي پر دا سړک کار شروع شوی. کار پر شروع شوی دی درغه خرابېږي سمېږي نه موټر ما نه ده لار به شپږ ساعته موږ بل دوه ساعته مول وس په ډیر له ساعته چا غشتلې سړی یا تکړه ډرایور رسي نو موږ د حکومت وو د دغه مسولینو صدقه خواهش لرو ورکه غریبان خلک ټکسبان خلک.
نوم محمد خان دی. په خو خو ان شاء الله به موږ په شپږ ساعته شپږ نیم ساعته رسي د اوس دوه لساته لار ده اوس په لار ډیره خراب سه ده مخکې لار چې به تقریبا 15 کیلومتر به پر د دامن واړول هغه به جوړ کړل اوس داسې د شل واړی نیم جوړېدل نسته
بلخو د طالبانو د حکومت د فوایدامي